امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درانو واوریدونکو السلام علیکم زه نوشابه آشنایم. نن د یکشنبې ورځ د حمل د میاشتې شلمه د اپریل له نهمې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلې په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغانستان د روغتیا نړیواله ورځ نمانځلې ده. پاکستان وایي امریکا باید په ماسکو کې د افغانستان په حق لا په غونډه کې برخه واخلي. په مصر کې په چاودنو کې یو ویشت کس وژل شوي دي او د امریکا سمندري قوې د حملې ګروپ د کوریا د ټاپو خواته لیږلی دی.
د کندهار امنیتي مقامات وایي په هوایي بریدونو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې نن د روغتیا نړیواله ورځ ولمانځل شوه. قدرمنو اوریدونکو دا او نور نړیوال رپورټونه د پوره خبرونو له اوریدو وروسته اورئ. اوس تر تازه به خدم د دې سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. افغانستان نن په داسې حال کې د روغتیا نړیواله ورځ ون منځله چې سباندې 2 میلیونه افغانان په رواني ناروغیو اخته دي. د دغې ادارې د شمیر لمخې سباندې 1 میلیون افغانان په ډیپریشن یا د دقیقیت په مرض اخته دي او 1.2 میلیونه نور سودایي شوي دي. د عامې روغتیا د وزارت لخوا د یکشنبې په ورځ د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته په کابل کې د دغې ورځې د نمانځنې په مناسبت چې راځي خبرې وکړو ویل شوي دي چې د په دغه ملک کې ډېر کسان په دغو تکالیفو باندې اخته دي. د روغتیا د نړیوال ادارې استازي ډاکټر ریچرډ پیپر په دې برخه کې داسې ویلي دي.
So with this year's campaign slogan let's talk we are
د هغو کسانو لپاره چې د جوړ خفغان له عمل زوريږي د خپل دوستانو د کورنۍ غړو او یا هم د روغتیاي کارکونکو سره چې پر هغوی باور لري خبرې کول ډیر ګټور تمامېږي او د درملنې لپاره لمړی ګام بلل کیږي.
په دې باره کې بشپړ راپور د خبرونو نه وروسته راځي. پاکستان وایي د روسیې تر سرپرستۍ لاندې د افغانستان په باره کې په بین المللي خبرو کې امریکا باید برخه ولري چې په دې جنگ ځپلي هیواد کې سوله ټینګه شي ځکه چې واشنگټن مهم دی. مسکو غواړي چې د اپریل د میاشتې په 14مه نیټه د سوملتي غونډې کوربه شي چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان د امنیت او د حکومت په مشرۍ او د طالبانو سره د ملي پخلاینې لپاره د خاصو هدفونو سره سیمه ییز تماسونه پیل کړي دي. مګر د امریکا حکومت لا پخوا په دې کانفرنس کې ګډون رد کړی دی او د روسیې د نیت او هدفونو په باره کې پوښتنې لري. د پاکستان د صدر اعظم د بارانې پالیسۍ مشاور طارق فاطمی د مسکو د خبرو نه مخکې محلي تلویزیون سره په خبرو کې ونه منله چې ګوندې د واشنگټن نه ګډون به سوملتي خبرو ته د دې اجازه ورنکړي چې په خپل ماموریت کې کامیاب شي. په داسې حال کې چې افغانستان، پاکستان، ایران، چین او هند د روان کال په سر کې د مسکو په خبرو کې ګډون کړی و، د لومړي ځل دپاره د پخواني شوروي اتحاد د مرکزي آسیا دولتونو ته بلنه ورکړ شوې ده چې د اپریل د 14مې نیټې په کانفرنس کې برخه واخلي. د مصر ماموران د نیل په دلتا کې وایي چې په یوه کلیسا کې بم وچاودېده، لږ تر لږه 1 تنه پکې وژل شول، لسګونه نور زخمي شوي دي. دا چاودنه نن د یکشنبې په ورځ د تانتا د خارګوټي په کلیسا کې په داسې وخت کې وشوه چې قبطي مسیحیانو د خورما ورځ نمانځله. د تانتا خارګوټي د قاهرې شمال ته په 160 کیلومتره کې پروت دی. راپورټونه وایي 100 ساعته وروسته د الکساندریه یوې بلې کلیسا ته نږدې یوې بله چاودنه وشوه، لږ تر لږه 6 تنه پکې وژل شول. د یکشنبې د ورځې د چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. تاکل شوې ده چې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس په روانه میاشت کې قاهرې ته سفر وکړي چې د مصر د عیسوي ټولنې سره پیوستون څرګند کړي. د مصر د نفوسو 10% خلک عیسویان دي. اسلام پاله افراطیان تل دوی زوروي. د امریکا سمندري قوې د کوریا د ټاپو خواته د حملې ګروپ لیږلی دی چې یو خو هلته د امریکا حضور قوي شي او بله دا چې شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ شي. تاکل شوه چې د کارل ویژن ستراتیژي ګروپ استرالیا ته روان شي. خو د امریکا د بحر الکاهل قومندانۍ ورته امر وکړ چې کشتۍ د شمالي کوریا لوري ته روانې کړي. د حمله په دغه ګروپ کې دی یو اس اس کارل ویژن الوتکه وړونکې کشتۍ او همدغه راز درې الوتکې چې پراکټونو سمبال دي روانې دي. پیونګیانګ مقرراً د بین المللي خبرداري پروانه ده کړې. د پیونګیانګ نه غوښتل شوی دی چې د راکټونو د توغولو او اتمي پروګرام نه لاس واخلي. د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو نن د یکشن به پورس د شمالي کوریا د خارجه وزارت د چارواکو له قوله وویل چې ژمنه یې داده چې د امریکا د هغه سه حمله نه چې تیره هفته په سوریه وکړه د ځان د حفاظت لپاره د ملک د دفاع قوت تقویه کړي. شمالي کوریا په دې تازه وختونو کې سره د دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه سه ازموینې بندې کړې دي یو بل بالستیک توغنده او ازمایه. د سیمه نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو خبريږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وايي په سوریه کې سوله تر هغې پورې ممکن نه ده تر څو چې جمهور رئیس بشار الاسد په قدرت کې وي. نیکی هیلی په هغه تبصرو کې چې نن د یکشنبې په ورځ سی ان سره کړي ویلي دي چې د اسد سره چې د رژیم په سر کې وي د سیاسي روغې جوړې لپاره هیڅ ډول امکان نشته. په عین وخت کې د امریکا د بارني او چارو وزیر ریک ټیلرسن خبره ده چې لا تر اوسه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته ماتې ورکول په اوله درجه کې راځي. ټیلرسن په تبصرو کې چې نن د یکشنبې په ورځ د امریکا تلویزیونی شبکې سره کړې دي ویلي دي چې لومړی باید د اسلامي دولت ډلې ته ماتې ورکړ شي چې یو ځل د داعش ګواښ کم شي یا له منځه یوړل شي. نو زه فکر کوم چې موږ په مستقیم ډول خپل پام په سوریه کې ثبات ته بیا را اړولی شو. د والی په قول د سوریه جنگي الوتکو د شنبه په ورځ له هغه هوایي اډې نه الوتنې پیل کړې چې د جمعې په ورځ د امریکا کروز توغندي ورباندې لګیدلی وو او دغه اډه فعاله ده. د سویډن چارواکو په ساکهالم کې د جمعې د ورځې د حمله په ارتباط دویم کس نیولې ده. د جمعې په ورځ یو کس خپل لارې په لوی مغازي وروسه چې سلور کس پکې وژل شول او 15 نور زخمی کړل. سمدستي د دویم مشکوک کس په اړه کې نور معلومات نه دی خبر شوی. دا لانه ده معلومه چې دا دویم کس د هغه نه دیش کلن سړی سره چې په خټه ازبک دی سره ول ارتباط لري چې یو لاره یې غلا کړی او بیا یې په شاپنګ مال وروسته ده. د تبت روحاني مشر ویل دي دا د تبت د خلکو د پریکړې پورې اړه لري چې د لایلما دوام ولري او کنه چین د په خلاف فیصله نشي کوله. دو ویل د روان کال د اخر نه د مخه به یو کانفرنس جوړ کی چې د راتلونکو د لایلما د موضوع په اړه کې پکې خبري وشي. دغه بودایي راهب د شنبې د ورځې د هند اروناچل په ایالت کې د تاونګ په خارګوټي کې د خبری کانفرنس په وخت کې دا تبصرې کړې دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. د سومالی لوی درسي جنرال محمد جمال په قاتلانه حمله کې د مرګ نه بچ شوی دی. یو ځانمرګي په موګدیشو کې د سومالی د دفاع د وزارت سره نږدې د محمد جمال د موټرو کاروان ته نږدې خپل موټر چولې دي. نن د ترکیه په مرکزی برخه کې یو بالون د برق په لاین لګیدل دي. د سیاحت یو مشهور ځای سره نږدې غورځیدل یو فرانسوي سیلانی وژل شوی او اوه کس نور زخمی شوی دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل. اوس هم پام وکړئ د روان خبرونه لومړی رپورت چې په سوریه کې د امریکا لخوا د هوایی بمباری نه وروسته د روسي نظر پکې اورو.
د سوریه په یوه هوایی اډې باندې د امریکا د توغندیو بریټ نه دوه ورځې وروسته د امریکا پوځي چارواکي وویل چې امکان لري مسکو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په بریټ کې د دمشق حکومت سره مرسته کړې وي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په سوریه کې د متحده ایالاتو لخوا د جمعې د ورځې له بریټ نه وروسته تیر ماښام د لومړي ځل لپاره په ټلیفون خبرې وکړې. ښاغلی لاوروف وویل په سوریه باندې د امریکا بریټ د ترهګرو په لاس کې یو لوبه ده او دا اقدام نړیوال امنیت ته ګواښ پېښوي. بلخوا د سوریې د پارلمان یو غړي میخایل یملنوف نن یکشنبه ویل په سوریې باندې د امریکا د توغندیو بریټ په سوریې باندې بریټ بلل کیږي او دا اقدام به د اتمي وسلو په یوې بلې جګړې باندې بدل شي.
دا یوازې په سوریه برید نه دی. روسیا هم په واضح ډول د مشروع حکومت ملاتړ کوي او تر یوه حده په دغه جګړه کې ښکېله ده. له همدې وجې دا اقدام یوازې د سوریې په وړاندې نه دی، د روسیې په وړاندې هم دی. دا وضعیت کیدای سي د کیوبا د توغندیو د بحران په څیر یو ځل بیا نړۍ د اتمي وسلو بحران سره مخامخ کړي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن یک شنبه ویل چې هیواد یې په سوریه کې د امریکا د بریت ملاتړ کوي.
د 2013 کال رئیس نړیوالو ژمنه کړې وه چې له سوریې څخه کیمیایي وسلې لرې کړي، خو لکه څنګه چې تاسو ولیدل دغه کار عملي شوی نه دی. موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې دا کار بشپړ کړي، او دا پخپله د امریکا او روسیې ترمنځ د همکارۍ یو ښه فرصت دی.
اسرائیل د سوریې په جګړې کې چې تر اوسه پکې څه د پاسه 4000 کسان وژل شوي مداخله نه ده کړې، خو د حزب الله ډلې د وسلو په مشکوکو اکمالاتو باندې یو شمېر هوایي بریدونه ترسره کړي دي. بلخوا د ایران جمهور رئیس حسن روحانی چې د سوریې مهم متحد بلل کېږي، نن یو ځل بیا په سوریې کې د امریکا د توغندیو برید په کلکه وغندو.
معلومه دنیا امروز دنیا
لیکار ثابت کړل چې نن سبا نړۍ د قانون او مقرراتو نړۍ نه ده، او له بده مرغه تر دې بدتره دا چې موږ د سیمې ځینې هیوادونه هم د امریکا لخوا په دې تجاوز خوشحاله دي. ستاسو وار به هم راشي.
سعودي عربستان او ترکیه په سوریه کې د امریکا د توغندیو د برید هرکلی کړی، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن یک شنبه وویل چې هیواد یې په سوریه کې سولې ته ژمن دی، او روسیه هم باید په قدرت کې د بشار الاسد په پاتې کېدو باندې ټینګار ونه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د کندهار امنیتي مقامات وایي په نیشول سوالی کې د قطعي ماموریت او افغان نظامیانو په هوایي بریدونو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته درانه مرګ ژوبله اوښتی، او دغه ولسوالۍ د سقوط له خطر نه ژغورل شوې. د دغو ګډو نظامي عملیاتو تفصیل د عزیز الله پوپل په رپورټ کې اورو.
په تیرو درو اونیو کې له روزګان ولایت سره نږدې د کندهار د نیش ولسوالۍ د سقوط لپاره وسلوالو طالبانو دوه موټر ځانمرګي بریدونه او څو ورځې پرله پسې لوی بریدونه ترسره کړه. امنیتي مقامات وایي چې د افغان نظامیانو په ځوابي عملیاتو کې دا ولسوالۍ اوس د سقوط له خطر څخه ژغورل شوې، او لرې پرتې سیمې هم د دولت د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه پاک شوې دي. د نیش ولسوالۍ مرکز ته په جنوب کې د ملي پوځ او پولیسو قوماندانانو د یو سفر په ترڅ کې له ځایي خلکو سره په لیدنه کې هغوی واڅول چې کډوالي سوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې کړي. د 215 متل قلی اردو قومندان تورن جنرال داود شاو پادر وایي چې د نیش په ولسوالۍ کې حالت د افغان قواو تر کنټرول لاندې دی.
239 نفر دشمن د نمو ولسوالۍ از بین رفتل، توسط ضرباتي هوایي او توسط ضرباتي توپچي.
جنرال پادر وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو په جنوب کې لوی بریدونه وکړه، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وتوانېد چې په دې حوزه کې د ډیرو سیمو امنیت وساتي. نوموړي ادا وکړه چې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د بندنیو وسلوالو ملاتړ هم په تیر کال کې زیات وو، خو په کندهار، روزګان او زابل کې هیڅ ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې نه وستل.
نوی تر پلان داشتن په هر شکل کې باشه 5 یا 6 ولایت نه بعد بګیرن. دوی غوښتل چې افغانستان جغرافي دوی کې د خارجي ترورستانو په واسطه باندې د تیر کال څه شي دوی په پلان کې درلود، دشمن سخت شکست خوړل دي.
د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق وایي چې د نیش ولسوالۍ د نیول کېدو لپاره وسلوالو د روزګان، هلمند او د کندهار له بیلابیلو برخو څخه د خپلو سلګونو جنګیالیو په وسیله لویه حمله وکړه، خو افغان ځواکونه یې مخه ونیول. د زیاته کړه چې اوس د نیش په ګاونډیو ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد شپنوي عملیاتو ته ډېر پام اوښتی.
په نیش کې خو داسې مشکل ګرځي لرونه د غوړکو د خاکریز او شاولکوټ په غرو کې پدې کې شک نه سه. په شاولکوټ کې دوه ورځې د مخه مو راوایي عملیات لرو، د مشخص کوو الته در دې شکاسه دشمن ډیر وجه سوي دي. د میزان او د شاولکوټ په مابین کې د چنارتو په ساکه او زموږ عملیات ار شپه او را شروع، زموږ د شپې عملیات هم ست دوامدار د ورځې هم ست. پدې کې شک نه سه چې په غرنۍ سیمه کې به دی.
نیش ولسوالی د کندهار په شمال 180 کیلومتري کې روسي ولسوالی ده چې د روزګان له مرکز ترینکوټ سره نږدې پرته ده. د دې ولسوالۍ د بازار دوکانداران وایي چې د نظامی عملیات پر مهال تاوانونه وراوښتي، او حکومت یې باید تاوان ورکړي. دغه راز د نیش ولسوالۍ څخه سلګونه کورنۍ هم کډوالي سوي چې چارواکي وایي خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو لپاره ورته امکانات برابروي. وسلوالو طالبانو د نیش ولسوالۍ د جګړې د تلفاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تیر اونۍ رسنیو ته په لیږلي تلیفوني پیغام کې تایید کړی چې له دې ولسوالۍ څخه خپل جنګیالي پر شا کړي دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې نن د روغتیا نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې د روغتیا د نړیوالې ادارې د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې څه باندې 2 میلیونه افغانان په رواني ناروغیو اخته دي. په موقع په دې اړه د خبریال لیمی نیازی رپورټ ته.
د روغتیا نړیوالې ادارې سکل په داسې حال کې د رازې چې خبرې وکړو تر شعار لاندې د روغتیا نړیواله ورځ لمانځي چې د دغه ادارې د شمیرو له مخې څه باندې 2 میلیونه افغانان له رواني ناروغیو څخه کړیږي. د دغه ادارې د شمیرو له مخې څه باندې 1 میلیون افغانان د ژور خفګان یا ډیپریشن او دغه راز له 1.2 میلیونو څخه زیات د تشویش یا انزایټي ناروغیو څخه ځورېږي او ښایي دا شمیره له دې څخه هم زیاته وي. د عامې روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته په کابل کې د روغتیا نړیواله ورځ د رازې چې خبرې وکړو تر شعار لاندې ولمانځله. دا ورځ سږ کال د ژور خفګان او رواني ناروغیو د کچې د ټیټېدو په خاطر له رواني ناروغانو سره د خبرو کولو له لارې په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال فدا محمد پیکان د روغتیا د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې په افغانستان کې فقر او بېوزلي، نامنی، جګړه، اتحاد او وزګارتیا په رواني ناروغیو باندې د خلکو د اخته کېدو اصلي لاملونه دي. خغلی پیکان وویل
در حدود
200 تنه رواني مسلکي مشاورين او 101 تنه د رواني روغتيا متخصص ډاکټران روزلي دي. له دې جملې څخه 300 تنه اوس مهال په دولتي روغتيایي مرکزونو کې او پاتې نورې په غیر دولتي بنسټونو کې کار کوي.
د روغتيا د نړیوال ادارې استاذ ډاکټر ریچارډ پیپر کورنوي په افغانستان کې د روغتیایي رواني مداخلاتو د ملاتړ په خاطر لا زیاتې پانګونې ته اړتیا ده تر څو رواني ناروغانو ته د لاسرسي وړ ملاتړ چمتو شي. خاغلی پیپر کورنوایل
د هغو کسانو لپاره چې د ژور خفګان له امله ځورېږي، د خپلو دوستانو، د کورنۍ غړو او یا هم د روغتیایي کارکوونکو سره چې پر هغوی باور لري خبرې کول ډیر ګټور تمامېږي او د درملنې لپاره لومړی ګام بلل کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دوی د ژور خفګان او تشویش لرونکو ناروغانو د کره شمیرې معلومولو لپاره په 2018 کال کې پر یوې سروې باندې کار پیل کړی دی او پایله به یې په 2018 کال کې اعلان شي. د دغه وزارت د اټکل له مخې د ژور خفګان او تشویش لرونکو ناروغانو شمیر په سړیو کې 60% او په ښځو کې 80% دی. د رواني ناروغۍ او د درملنې ډاکټران وایي په کورنۍ کې تاوتریخوالی پر دغه ناروغۍ د ښځو د اخته کېدو اصلي لامل ګڼي. شل کلن عالیا د خپل کورنۍ د ناوړه چلند له امله په رواني تکلیف اخته شوې ده. هغه وایي
مونه مې ځان ورته وکړ کې ګانونه مې جالونه شکول وتلم مس په ځان باندې نه پوهېدلم وسا کې د ځان ورته دوی راته نقلونه کول زه نه پوهېدم په ځان نه لیورم یو عالم پر ککر کر خواه کې مینه پاکستان ته تلو مخ قرا استاد ما سر خو گیدو خو گیدو خو گیدو خوان من پاکستان ته تل خدا چوک دی وزنه و نه را واده شی لاسو کوم بنگلی و دا ګور دا چوکو دا اون نه دا فقط بیا دو وارم بیا دقش حق قرا استاد خام په سر می درد تو چوکا سات تر تنی ولې و
د رواني درملنه ډاکټر ایمل ساپای وای د کورنۍ توتري خالي سربېره جبري کارونه او فقر هم پر دغه ناروغي د خلکو په ځانګړې توګه د خزو د اخته کېدو لامل کیږي. ډاکټر ساپی وویل
دوی په سر پیسې اخیستل کیږي، د سن برخلاف یو مشر سړی ته واده کیږي، د دوی د خوښې برخلاف او هغه کورنۍ ته وړل کیږي او په کورنۍ کې بیا د ښځو د خوانه د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی دی. دا ډېره زیاته مهمه ده. اولین ښځې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی شروع کوي، هغه چلته ځي د خواښې د کنایو او کترو سره مخامخ کیږي، هغلته د خاوند د خور د خبرو سره مخامخ کیږي او بالاخره نارینهو ته خبره او بالاخره دا سټرس او فشار او دا مصلب کی زیاتی او دا د لامل ګرځي چې دا میرمن په سلوکی ناروغي اخته شي یا په جوړ خفګان اخته شي.
د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو له مخې ژور خفګان د دې لامل کیږي چې اخته کسان پرې په ځان وژنې لاس پورې کړي. اوس مهال دغه ناروغۍ د نړۍ په کچه د 1579 کلونو وګړو په مړینه کې دویم ستر لامل شمیرل کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
خواږه مشروبات، مالګین خواړه او په قطیو کې ساتل شوې غوښه هغه شیان دي چې امریکایان زیات خوښوي، خو د هغوی لپاره ښه نه دي. اوس یوه څېړنه څرګندوي چې له حد نه زیات د دغو شیانو خوړل په امریکا کې زیاتره د زړه د ناروغۍ سبب کیږي او زیات کسان ورنه مري. د امریکا غږ خبریال ډیبرا بلاک د دې څېړنې په اړه رپورټ برابر کړی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
امریکایان کافی صحي خواړه نه خوري چې د اوږد ژوند چانس ولري. دا د ټیف پوهنتون د هغې څېړنې پیغام دی چې د خلکو د خوړلو عادتونو په اړه پکې د هېواد نظر پوښتنې شاملې دي. د دغو نظر پوښتنو په اساس زیاتره امریکایان هغه خواړه نه خوري چې د مقدار په اړه یې ورته سپارښتنه شوې ده، لکه میوې او ترکاري، کبان او وچه میوه. د مثال په ډول وچه میوه هغه صحي غوړ لري چې د ښو کولیسترولو مقدار زیاتوي. د جان هاپکن پوهنتون څېړونکی نویل میولر وایي د دغو خوړو کموالی د مغزي سکتې، شکر یا د زړه د ناروغۍ سبب کیږي.
Diet does contribute a significant proportion of
خوراک زیاتره د میډې او زړه د ناروغۍ په نتیجه کې درامنځته سوو مړینو په تناسب اغیزه کوي. موږ په دغه تناسب کې هغه وخت کمال راوستلی شو چې د ځینو هغو خوړو مقدار زیات کړو چې په متوازن خوراک کې شامل وي.
د دې معنا دا ده چې موږ د سرې غوښې، خوږو مشروباتو او مالګینو خوړو په څیر ناوړه شیان باید لږ وخورو. میولر وایي چې د سرې غوښې زیات خوړل د غیر صحي کولیسترولو کچه لوړوي، خواږه او مشروبات د شکر د ناروغۍ سبب کیږي او زیاته مالګه د زړه فشار زیاتوي.
زیاتره مړینې د زیاتې مالګې د استعمال، د زیاتو خوږو مشروباتو د څښلو او د پروسس شوو غوښو د خوړلو او په څنګ کې د لږو وچو میوو د خوړلو له امله رامنځته کیږي.
هغه وایي چې خلک باید داسې خواړه وخوري چې د یو اوږد ژوند چانس پکې نغښتی.
که
د پروسس شوو خوړو د کمولو له لارې د مالګې په مقدار کې کموالی راوړو، نو موږ کولی شو چې د زړه او معدې په سیستم کې ښهوالی رامنځته کړو او په هغو مړینو کې کموالی راولو چې د معدې او زړه د ناروغیو له امله رامنځته کیږي.
دغه څېړنه وایي چې د غیر صحي خوړو په اړه د عامې روغتیا پالیسۍ ښایي د ځینو مړینو په مخنیوي کې مرسته وکړي، خو په پای کې دا په خلکو پورې اړه لري چې څه وخوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
زمونږ غږ د واشنگټن اوري. په تخار کې د یووالي کاروان په نامه د قومونو د یووالي سولې د ماشومانو د تعلیم او تربیه په خاطر نن په تعلقانو کې لوی غونډه وشوه. ګلډه همنی ازمانه په اړه رپورت را لګلې.
په تخار کې د یووالي کاروان په نامه د ټولنې لخوا د قومونو د یووالي د سولې د هڅو د ګړندې کېدو او د ماشومانو تعلیم او تربیه چارو ته د پاملرنې په موخه غونډه جوړه کړې وه چې د شمال ختیځ او شمالي ولایتونو سربیره پکې د مرکزی ولایتونو ننګرهار او قندهار څخه هم قومي مشرانو او مخورو ګډون کړی و. په دغه غونډه کې د خلکو د یووالي د سولې د چارو د ګړندې کېدو، د لری پرتو سیمو د پرمختګ او د ماشومانو د تعلیم او تربیه او د هغوی کورنۍ دې ته د هڅولو په لارو چارو خبرې وشوې چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولېږي. د یووالي د کاروان ټولنې مشر محمد کبیر هوتک وویل چې دوی د حاکم دولتي نظام د ملاتړ ترڅنګ په ولسوالیو او لری پرتو سیمو کې خلک دې ته هڅوي چې اولادونه ښوونځیو کې شامل کړي.
د تخار ولس یووالي کاروان په جوړودونه یوازې هدف هم پدې و چې موږ څنګه وکولای شو په ولسونو کې یووالي، پرمختګ، تعلیم او تربیه ته هڅونه او د لا پرمختګ لپاره چې د ولس سوکالۍ خواته ولاړ شي څه کارونه وکړو. ولسونه راسره یو ځای دي. د ولایت په کچه باندې بیلابیل قومونه یووالی کاروان کې شتون لري. هدف ممدا دی چې تعلیم او تربیت کار وسی، پولیسونه کې یووالی راسي، پولیسونه په خپل حق او حقوق باندې پوس.
هغه زیاته کړه چې د خلکو ټولې هغه بهانې بلمنځ وړي چې لامل یې هغوی خپل ماشومان ښوونځیو ته نلیږي. د یووالی کاروان دغه غونډه کې د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکي محب الله لایز هم ګډون کړی و. هغه د دغه غونډې په اړه داسې وویل:
د یووالی ټولنه د ټولو خلکو لپاره فعالیتونه کوي، د ټولو ولس د یووالی لپاره ده، او دلته به تخار کې ټول ولس د دردونو دوا شي. کله چې فرهنګي یا ټولنیز ټولنې جوړېږي، تاثیرات شاید راتلونکي نسلونو ته ډېر زیات پاتې شي. اوسني نسلونه شاید زحمتونه وګالي، دانیلګي وکړي، وی پالي، خو د دغه زحمتونو پایلې شاید موږ په څو کلونو کې وګورو.
د تخار د یووالي کاروان یو بل غړی وای چې دوی په تیرو دوو کالو کې د جګړه ځپلو ولسوالۍ او یو شمیر ځوانانو ته د تعلقانو په مرکز او کابل کې د دې اسانتیاوې برابرې کړې وي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
هدف هم دا ده چې د ولسونو ترمنځ یووالی ولرو، تعلیم تربیه او ولسونو ته ښه خدمت کولای وسو، او په راتلونکي کالو کې موږ د تعلیم په موضوع ډیر کار وکړو او د سولې مورود کې ډیر زیات کار وکړو چې خلک سولې ته راوبلو او خلک یو آرامه ښه ژوند ولري او له دولت نه ملاتړ وکړي او دولت هم له دوی سره همکار وسیږي. تیر کال کې موږ د شکمش ولسوالۍ سره عملا جګړه کې جریان لري او د درقت ولسوالۍ نه د خوجباودین د انقره ولسوالۍ نه په تعلقونو مرکز کې او په کابل کې دوه جمع لیلې نیولې هغه ځوانان چې د تعلیم شوق درلود د ته موږ جایونه برابر کړو د لیلې مشکل مو حل کړو او هغه ځوانان چې په جګړه په اول خط کې موږ ورته ستاسو راوځي چې متضرر نه سي نو راستلین دغه ولایت ته یو کار هم ځانته وګوري او تعلیم او تربیه هم کولای
شي. د سیمې یو تن سپینګیری حبیب رحمان وایي چې زده کړې رڼایي ده او دوی هڅه کوي چې خپل ماشومان باسي واده کړي.
دا به سیوادي خو خستګي پیدا کوي کنه، دا خو نو ښه شی ده سیواد سي، مکتب خو ښه شی ده کنه، مکتب یو رڼا ده دی، دغه کلی کې شپېته اتیا انجونو کوي دي، دغه اوس بې درسه پاتې دي، دغه ملا امام دی درس ورکوي، هغه انجونو کوي غټې شوې اوس، هغه خو غټې شوې کنه، ښځه معلمه نشته سي، دغه اوس مکتب شروع شو اوس دا خبرې پیدا شوې تر اوسه پورې نه وي، پس دې به یو مشوره کو دي ته کار مو پس دې په سر به راکو.
په شمالي ولایت بلخ کې هم یو شمېر ځوانانو د راځي چې سبق وایو تر نامه لاندې هڅه پیل کړې چې په کلو کې له خلکو سره په ښوونځیو کې د ماشومانو د شاملولو په اړه خبرې وکړي او هغوی هڅوي چې خپل اولادونه ښوونځیو ته ولیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د دې ساعت د خبرونو سرخط لرو. افغانستان نن په داسې حال کې د روغتیا نړیواله ورځ ونمانځله چې څه باندې 2 میلیونه افغانان په رواني ناروغیو اخته دي. د دغې ادارې د شمیر له مخې څه باندې 1 میلیون افغانان ډیپریشن یا د دقت په مرض اخته دي او 1.2 میلیونه نور سودایي شوي دي. د روغتیا د عامه روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ د نړیوال سازمان په مرسته دغه ورځ په کابل کې تر دې عنوان لاندې ونمانځله چې راځي خبرې وکړو. پاکستان وایي د روسیې تر سرپرستۍ لاندې د افغانستان په باره کې په بین المللي خبرو کې باید امریکا داخله وي چې په دغه جنگ ځپلي ملک کې سوله ټینګه شي او په دې خاطر باید امریکا پکې داخله وي چې واشنگټن ډېر مهم دی. د مصر ماموران د نیل په دلتا کې وایي په یو کلیسا کې بم چاودلی، لږ تر لږه 21 تنه پکې وژل شوي، لسګونه نور زخمي شوي دي. رپورټونه وایي 100 ساعته وروسته د الکساندریه په یوې بلې کلیسا کې کلیسا سره نږدې بله چاودنه وشوه، لږ تر لږه 6 تنه پکې وژل شول. تر اوسه د دې حملو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا سمندري قوې د کوریا د ټاپو خواته د حملې ګروپ لیږلی دی چې یو خو هلته د امریکا حضور قوي شي او بله دا چې شمالي کوریا ته خبرداری ورکړ شي. پیونګیانګ مکرراً د بین المللي خبرداریونه سرغړونه کړې ده. د پیونګیانګ غوښتل شوي دي چې د راکټونو د توغولو او اتمي پروګرام نه لاس واخلي. د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو نن د یکشنبې په ورځ د شمالي کوریا د خارجه وزارت د چارواکو له قوله وویل چې ژمنه یې دا ده چې د امریکا د هغسې حملې نه چې تېره هفته یې په سوریه کې وکړه د ځان د حفاظت لپاره د ملک د دفاع قوه تقویه کاندي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي په سوریه کې سوله تر هغې پورې ممکن نه ده چې جمهور رئیس بشار الاسد په قدرت کې وي. نیکی هیلی په هغه تبصرو کې چې د یکشنبې په ورځ سی این این کې خبرې کړې ویلي دي د اسد سره چې د رژیم په سر کې وي د سیاسي روغې جوړې لپاره هیڅ امکان نشته دی. د سویډن چارواکو په ساګهالم کې د جمعې د ورځې د حملې په ارتباط دویم کس گرفتار کړی دی. د جمعې په ورځ یو کس خپله لارۍ په لویه مغازې وروسته چې څلور کسه پکې وژل شول او 15 نور زخمي شوي دي. او د سومالی لوی درستیز جنرال محمد جمال په قاتلانه حمله کې د مرګ نه بچ شوی دی. یو ځانمرګي په مګدیشو کې د سومالی د دفاع د وزارت سره نږدې د محمد جمال د موټرو کاروان ته نږدې خپل موټر بم چولې. او نن د ترکیه په مرکزی برخه کې یو بالون د برق په لاین لګیدلی دی. د سیاحت یو مشهور ځای سره نږدې غورځېدلی یو فرانسوي سیلانی وژل شوی، لږ تر لږه 9 کسان نور زخمي شوي دي. د ترکیه د ترانسپورت وزارت ویلی دی چې دغه بالون چې د شپږو خارجانو په شمول شل کسه پکې وو د سخت باد له کبله د برق د لاین سره ولګید.
قدر مناوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې ادامه لري، اورېدل مه هېروئ. تر بیا ملامت شئ.